ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانا اوریدن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈیور ڈیو دے نند زیارت ورز دا کال وزر اتلسم دا فروری میشتی اولنی نیتا دا دا وقت پا پاکستان کی دا سہر شپک پا پاکستان کی پنی میں بجی دی او دلتا واشنگٹن ڈی سی کی دا شورو ورز دا او دا شپی اتا بجی دی دا وائس اف امریکا ڈیور ڈیو پا دین انساتا خبری خبرونے کی دتا زادنان رشید ہر کلے ویم دا ٹولو ناول براندی کو دا خبرونو سر تکی د پاکستان د بهرانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شورو پوروز ویلی د کابل پوسی ونډې لپاره به پاکستان خپل یو پلاوی لیږي. دغه اعلان په داسې محل کې شوی چې تېره ورځ د افغانستان امنیتي اعلی چارواکو په ناڅاپي سفر پاکستان ته ورغلي وو. د پاکستان حکومت رجستر شوي افغان کډوالو ته د نورو دوه میاشتو پورې د پاتې کېدو اجازت ورکړی دی. دا فیصلہ د وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو مشرے کی مرکزی کابینہ کڑی دا د بشری حقوق فائلینو د گوانتانامو جیل د پولاو ساتلو پکلا د صدر ٹرمپ پر فیصلہ نیوکی کڑی دی. اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان د بهرانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شورو پورز ویلی د کابل پروسی غونډې لپاره به پاکستان خپل یو پلاوی لیږي چې مشري به د بهرانو چارو وزارت مرستیال وزیر کوي. دغه پلاوی کې به د حکومت او د فوز لوړ پوری استازي هم شامل وي. دغه غونډه به په کابل کې د فروری میاشتې په درېمه نیټه شروع کیږي. ډاکټر فیصل په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی پاکستان دا ګام د خپل هغه وړاندیزونو د عملي کولو په مقصد اغسته چې غواړي لرور افغانستان سره فراخه او نزدېکت ولري. افغان چارواکو د نهې په ورځ اعلان کړی وو چې حکومت یې د کابل پروسی دویم غونډې لپاره تیاری کوي چې د بیلابیلو هیوادونو استازي به پکې ګډون کوي. بل اړخ ته د شورو په ورځ د افغانستان امنیتي اعلی چارواکو په ناڅاپي سفر پاکستان ته ورغلي وو او د دغه هیواد سیاسي او پوځي مشرانو سره دوه اړخیزه معاملو باندې خبرې اترې کړې وې. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم د پیټرول قیمتو زیاتولو منظوري ورکړې ده. دغه منظوري وروسته په هیواد کې د پیټرولو قیمت 2.98 روپۍ زیات شوی او د یو لیټر قیمت 4.50 روپۍ ته رسیدلی. د های سپیډ ډیزل قیمت 5.92 روپۍ زیاتې وروسته یو لیټر ډیزل قیمت 5.83 روپۍ ته رسیدلی. دغه نوي قیمتونه به نن د زیارت ورځې نه عملي کیږي. د پاکستان حکومت رجستر شوي افغان کډوالو ته د نورو دوو میاشتو پورې د پاتې کېدو اجازت ورکړی دی. دا فیصله د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې مرکزی کابینه کړې ده. دین وړاندې پاکستان کې افغان کډوالو ته د جنوري 1.5 نیټې پورې د قانوني پاتې کېدلو اجازت وو. د افغان حکومت او د ملګري ملتونو د رسمي شمیرو تر مخه دا وخت 14,00,000 افغان کډوال په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني استازو ژوند کوي او د پاکستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 10,00,000 نور غیر قانوني کډوال هم په دې هیواد کې موجود دي. روانه میاشت د امریکې لخوا په پاکستان د پوځي مرستو ځنډولو وروسته پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو د موجودیت موضوع د افغان کډوالو له استوګنې سره تړي، خو افغان حکومت دریځ لري چې پاکستان د کډوالو له ستونزې سیاسي استفاده کوي او له هغوی سره غیر انساني سلوک کوي. تیره ورځ د امریکا سټیټ ډیپارټمنټ په فلسطین کې د حماس ډلې سیاسي څانګې صدر اسماعیل هنیه یو نړیوال ترهګر ګرځولی. دغه فیصله په داسې مهال کې شوي چې یو اونۍ وړاندې صدر ټرمپ انتظامیه خبرداری ورکړی وو چې د فلسطین مالی مرستې به ځنډوي که دوی د اسرائیل سره امن راوستلو کې ناکامه شو. امریکا د وړاندې نه حماس یو ترهګر تنظیم ګرځولی. د سټیټ ډیپارټمنټ د اعلان تر مخه اسماعیل هنیه د حماس وسلوالې ډلې سره نږدې اړیکې لري او په غزه کې اسرائیلي خلکو باندې حملې کوي. د بشری حقوقو فایلینو د ګوانتانامو جیل د کولاو ساتلو په اړه د صدر ټرمپ په فیصله نیوکه کړې دي. تیره ورځ ښاغلی ټرمپ د صدراتی امر لاسلیک کولو وروسته کانګرس ته خپل وینا کې ویلو ما خپل یو بل ژمنه پوره کړه. په کال 2009 کې پخوانی صدر بارک اوباما دغه جیل ختمولو فیصله کړې وه، خو د صدر ټرمپ فیصلې سره اوس هغه امر ختم شو. کانګرس د خپل وینا کې ښاغلی ټرمپ ویلی وو دغسې مراکز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکا لپاره ډیر ضروری دي چې د القاعده او داعش ترهګر پکې بندیوان کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو تاسو ډیو ریډیو ته وګورئ، تاسو خبرونه واوریدل او سره زو رپورټونو اړخته. تاسو به زمونږ په خبرونه کې اوریدلی وي چې په تیرو څو ورځو کې په تیرو اونۍ کې په افغانستان کې مسلسل بریدونه شوي وو چې په کې زیاتره عام خلک چې دي د هغوی ژوند اغیزمن شوی وو او زیاتره خلک په کې مړه شوي هم دي، زخمیان شوي هم دي. خو پرون د یعنی د شورو په ورځ باندې د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر او نور اعلی چارواکي په ناڅاپي سفر باندې پاکستان ته راغلي وو او په پاکستان د وزارت چې ده دا فیصله کړې ده چې په د فروری په دریمه نیټه باندې چې په کابل کې کم یو غونډه کیږي هغې دپاره به هم پاکستان خپل پلاوی لیږي. په دغه اقله باندې نور تفصیل لکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې حکومت یې د بارنو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ د کابل پر روسي غونډې ته خپل یو پلاوی لیږي چې د حکومت او پوسټ لوړپوړي استازي به هم ورسره ملګري وي. ډاکټر فیصل په خپل ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې ولیکل چې حکومت یې دا ګام د خپل هغه وړاندیز د عملي کولو په مقصد اخیستی چې غواړي له رور افغانستان سره پراخ نزدیکت ولري. د دې کې له افغانستان سره د راغنده او ګټور پیوستون په خاطر پاکستان د کابل پر روسي له کارکونکو ډلو سره د فروری په دریمه په لومړۍ غونډه کې برخه اخلي. افغان حکومت هوډ څرګند کړی چې په هیواد کې د امن د ټینګښت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تګلاره د خبرو لپاره په فروری کې د کابل پروسې په نوم دویمه غونډه وکړي. په افغانستان کې د امن او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې د پاکستان رول زیات مهم ګڼل کیږي، ځکه اسلام آباد هم اعلان کړی چې په فروری کې جوړېدونکې غونډې ته خپل پلاوی ولیږي. افغان چارواکو په داسې وخت کې چې هیواد یې د ترهګرۍ له خونړو بریدونو سره مخامخ دی د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړی چې حکومت یې د کابل پر روسي د دویمې غونډې لپاره تیاری کوي چې د بیلابیلو هیوادونو استازي به پکې ګډون کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان د کابل پر روسي په غونډه کې د ګډون تر اعلان څو غنټې مخکې خبر خپور کړ چې د 2018 کال په نومبر کې یې کابل ته د خپل پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر سفر څخه وروسته هغه اتویشت ترهګر افغان حکومت ته وسپارل چې له افغان طالبانو او حقانی ډلې سره یې تړاو درلود. د پاکستان خارجه وزارت وایي دا ګام یې د پاکستان د هغو کوششونو په رڼا کې پورته کړی کوم چې دوی غواړي د افغانستان د کشالې پر امن حل راوباسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د دې خبر پر رښتینوالي حیرانی څرګند کړه چې پاکستان دوی ته اتویشت وسلوال ورسپارلی وي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکي دا واقعاً زما لپاره یو نوی خبر دی، که داسې وشي نو دا به زموږ د دوه اړخیزو اړیکو په پرمختګ کې یو ډیر لوی ګام وي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د افغانستان د استخباراتو او د ملي امنیت د ادارې لپاره مشر معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر ویس برمک د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ولیدل. په دې ملاقات کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د استخباراتو یا د ISI مشر او نور امنیتی چارواکي هم د پاکستان د وزیر اعظم سره د مرستې لپاره موجود وو. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو دا پلاوی هم په ماخام کې واپس کابل ته ستون شوی دی. د پاکستان چارواکو د ملاقات په حق له سن دی پهلی، خو پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وای پلاوی د قربانو سره په رستو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا منل شوی بریت په حق له ضروري معلومات شریک کړي دي. اغلی شم زیاتوی چې پلاوی غوښتنه کړې چې په دې اړه د ضروری ګامونه پورته کړی شي. د ویل چې په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم په سختو ټکو کې د طالبانو برید وغند او لوځي وکړ چې د افغانستان لخوا ورکړل شوی معلومات په بنیاد به ضروری ګامونه پورته کوي. د امریکای نائب خارجه وزیر جان سلوان د نه پورس د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ډیر تفصیلی خبرې کړې وې. سلیون د ملاقات وروسته د امریکا په سفارتخانه کې د خبریالانو سره خبرې وکړې. په دې ملاقات کې د هغه پام د افغانستان د حکومت په پاکستان هغو تورونو ته راوګرځول شو کوم چې وایي د امریکې لخوا د اسلام آباد لپاره د پوځي امداد ځنډولو له وجې د طالبانو د بریدونو سیوا کېدلو په شا د پاکستان امنیتي ادارې لاس لري. سلیون وویل چې امریکا به د پاکستان سره خبرې اترې جاری ساتي او غواړي چې د افغانستان حکومت هم د پاکستان سره دو اړخیزه خبرې اترې جاری وساتي. د زیاته کړه چې پاکستان د حل اهم فریق پکار دی. د تیر خالی په ورځ طالبانو د چاودیدونکي موادو ډک یو امبولانس د کابل په مرکز کې ډزولې وو. په دغه برید کې طالبانو د سلو نه زیات کسان وژلې او د 250 نه زیات ژوبل کړي وو. دا په کابل کې یو بله خونړۍ پیښه وه. د دې برید نه یو اونۍ وړاندې د طالبانو ځانمرګي وسلوالو په انټر کانټینینټل هوټل باندې برید کړی وو. طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره تر د 1400 ساعتو نه زیات وخت پورې ډزې کړې وې. په دغه برید کې د سلورو امریکایانو په شمول 2 کسان وژل شوي وو. د امریکې نائب خارجه وزیر وای د ټرمپ انتظامیه د جنوبی ایشیا په پالیسۍ کې ښکارا د پاکستان نه خپلې تمې څرګندې کړې دي. دی وای دا سیمه ایزه پالیسۍ ده د کې پام د افغانستان د حالاتو سمولو ته شوې ده. خو دې زیاتوي چې دا یو پراخه سیمه ایزه اړخ هم لري چې پکې د پاکستان، هندوستان او د سیمې د نورو ملکونو سره تعلقاتو ته کتنه شوي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د 13 اگست په میاشت کې د جنوبی ایشیا لپاره د تګلارې د اعلانولو په وخت د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې په امریکني ځواکونو خونړي بریدګرو ترهګرو سره مشکوک مرستې ختمې کړي. اسلام آباد دا تورونه په کلک رد کړي وو او ویلي وو چې امریکا په جنگ ځپلي هیواد کې د خپلو ناکامو لپاره د پاکستان نه د قربانۍ ګډوري جوړول غواړي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته غوږ کې تاسو د افغانستان د صورتحال په اړه باندې د ارباب محمود علي رپورت اوریدلو. ډیو ریډیو تاسو ته هڅه کوي چې تاسو ته د پاکستان او د افغانستان د هر حال نه خبر کړي. خو د دغه سیمې په اړه باندې خاص کرنن به مو خبره کو چې د پاکستان په اړه باندې نړیوال مطبوعات سوي دغه شانتي یو مضمون وړاندې کوي. زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته
د پاکستان په حکومتي معاملو کې او سیاسي، خارجي او دفاعي فیصلو کې د پاکستان د فوج په مداخلت د پاکستان په سیاسي حلقو کې کله ښکارا او کله د شونډو لاندې نیوکی کیږي. خو د پاکستان فوج د یوې خي منظمې منصوبې لاندې د هر سیاسي حکومت د سارن خپل کردار جاری ساتلی دی. پاکستان کې د فوج د سیاسي حیثیت په حق له د امریکې د مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه ګڼه کې د پاکستان د نامتو لیکوال سلمان مقصود یو تفصیلي معلومات مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د پاکستان فوج د خپل نوی مشر د قیادت لاندې خپل سیاسي اثر رسوخ ډیر زیات خور کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د فوج د موجوده سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا نه وړاندې جنرل راحیل شریف د ترهګرو خلاف د زبردست فوجي کار روایي او د سیاسي خلکو د بدعنوانو او د اختیاراتو د ناجایز استعمال په بنیاد د مال جوړولو د ناولو کارونو خلاف د خپلو عملیاتو لپاره لوی نامه ګټلې وه. او دا اندېښنې کېدې چې د فوج نوې سر لخکر به دا قسمه کامیابی چرې هم ترلاسه نه کړی شي. خو جنرل قمر باجوا د فوج د سر لخکر جوړ دونه پس د یو کال په لنډ شان موده کې په ملکی او خارجي پالیسو کې داسې پرمختګ وکړ چې دا وخت ورته پاکستان کې د باجوا حکمت عملی نوم ورکړی شوی دی. مضمون لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جنرل باجوا په دې سبب خوښ کړی وو چې د فوج او د جمهوري حکومت ترمنځ د بخواګه تعلقات وساتي. خو سپریم کورټ میا نواز شریف جولای کې د یوې متنازعه فیصلې تر مخې د خپل منصب نه لری کو. دې پسې د امریکي حکومت د رواني میاشتې په سر کې پاکستان باندې د هر قسم فوزی امداد بندولو اعلان کو زکا چې امریکا د ترهګرو خلاف په جنگ کې د پاکستان د ملګرتیانه زړماتې شوی ده. د پاکستان د فوز د میډیا د سانګې په بیانونو کې ویل کیږي چې جنرال باجوا د امریکای حکومتي چارواکو او امریکانو جرنیلانو سره ډیر سپینې سپینې خبرې کړې دي. د امریکای د حکومت لخوا د امداد بندولو د اعلان وروسته جنرال باجوا په کلکه سره دا خبره کړې ده چې پاکستان به بیا چری هم امریکای نه فوزی امداد ونغواړي ځکه چې پاکستان د امریکای د فوزی امداد نور اجتمن نه دی. نیویارک ٹائمز لکھی چې د آئی ایس پی آر د ډایریکټر جنرل غفور په قول پخوانی سر لخکر جنرل راحیل شریف د پاکستان په قدمی سیمه خصوصا فاټا کې د ترهګرو باقی ماندہ ټولې مورچې ورانې کې اغوی یې دانه وانکل. هر کله چې جنرل باجوا اوس په دغو سیمو او ټوله منطقه کې د امن راوستو کار ته لاس اچولی دی. په دې کارونو فوج د پاکستان په خلکو کې ځان لا ځای پیدا کړی دی. جنرل باجوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 1415 میله اوږد ازغن تار غزولو کار هم شروع کړی دی چې دا شان د ورانکارو لار بند کړی شي. د افغان مهاجرو هم افغانستان ته د لیګلو کار ته لاس اچولی دی ځکه چې جنگیالي د مهاجرو په جامه کې مهاجرو کې د ننوتو له سببه بیا پیژندلې کېدی نه شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ملک دننه جنرال باجوا د فوج د اثر رسوخ زیاتولو په زړه پالیسۍ کار بند دی. د تیر یو نیم کال راسي د جمهوری حکومت او د فوج تعلقات د خرابوالي اخیری حد ته راپریوتی دي. نامتو سیاسي کالم نویس او تجزیه نگار زاهد حسین وایي چې فوج نن سبا ډیره زورګیره او سخت رویه اختیار کړې ده او خپل سیاسي اثر رسوخ هم ډیر خور کړی دی. خو بلخوا پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف هم د بې کچه لوی شمیر جلسې شروع کړي دي او کله په ښکاره او کله په اشارو کې په عدالتونو خصوصا د سپریم کورټ په ججانو او په فوز د هغه په شریک سره د لری کولو د سازش تورونه پوری کوي. د میا نواز شریف وفادار موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بلوچستان کې د میا نواز شریف د پارټۍ د وزیر اعلی د حکومت په ړنګولو کې د پاکستان د مخبرۍ د ادارو د لاس لرلو خبره کړې ده. سلمان مقصود نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې په مسلم لیگ نون کې داسې قیاسونه خواره شوي دي چې فوز به روان الیکشن کې د میا نواز شریف د پارټۍ د امیدوارانو خپې وهي او دا پارټي و اقتدار کې راتلو ته نه پرېږدي. د انتخابونو د ورستو کېدو اندېښنې هم کیږي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک وی او ای ډی وا، ټوئیټر @ وی او ای ډی وا، انستګرام @ وی او ای ډی وا او پر یوټیوب وی او ای ډی وا نیوز.
تاسو ډیور ریډیو ته وګورئ، دا خبری خبرونه لا جاری ده. سو شیبو کې به زمنګ بل پروگرام بی بی شیرینا پروگرام تاسو ته موږ وړاندې کوو. دغه پروگرام تاسو په ټی وی باندې هم کتلی شئ او که تاسو د انټرنیټ سہولت لرئ نو زموږ په ویب سایټ باندې او زمنګ د فیسبوک په پاڼه باندې هم دغه پروگرام تاسو نیخ پنیغه کتلی شئ. نن به زمنګ په پروگرام کې زمنګ همکاران سمینا احسن او ارباب محمود علی تاسو ته یو پروگرام وړاندې کوي. په دغه پروگرام کې به هغوی خبرې کوي چې ڈی این اے کم چی د انسان د وجود یو حصہ ده، هغه باقلمان دغه اهمیت باقلمان دی او دغه په ننني دور کې دغه سمره اهمیت ته او خاص کر موږ که خبرو کو چې یو جرایم کیږي په یو سیمه کې نو په دغه ساينسي لار باندې دغه کم جرایم په شخل کو ته څنګه رسائی ممکن ده په دغه خبره باندې خبرې کیږي. که تاسو غواړئ په دغه پروګرام کې خبري وکړي نو دغه لپاره زموږ د ټلیفون شمیره ده 001202205003. د نه علاوه تاسو په فیسبوک باندې هم خپل نظر خپل پیغام چې دی هغه شریک کولی شئ. د فیسبوک پته ده وی او اے ڈیوا. اوس بل رپورٹ اڑخت راځو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات همیشه په دې باندې د تاو تریخوالی ښکار وی چې ویل کیږي چې ترهګر د پاکستان نه افغانستان ته ځي او پاکستان هم دغه شانتي تورونه په افغانستان باندې لګوي. خو د دوانو په منځ کې داسې یو بل کم مسله چې دا هغه د افغان کډوالو په اړه ده. ویل کیږي چې دا وخت په پاکستان کې 14,00,000 رجسټر افغان دي او 10,00,000 غیر رجسټر افغان چې دي هغه میشت دي. پاکستان وایي چې دغه افغان د کډوالو کې ترهګر هم چې دی هغه تګ راتګ کوي او د دواړو هیوادونو په منځ کې د امنیت ستونزه خرابوي. د 13 موده کې پاکستان د دغه افغان کډوال واپس لیږلو هڅه کړې وه او د هغې لپاره یې اخرنۍ نیټه چې ورکړې وه هغه پرون یعنی د 1 جنوري نیټه وه. خو اوس د پاکستان حکومت په دغې نیټه کې 2 میاشتې چې دی نور زیاتوالی کړی دی او ویلي دي چې 2 میاشتو پورې نور دغه کډوال پاتې کېدای شي. نور تفصیل راکوي زمونږ همکاره سمینه احسن په دې رپورټ کې.
د دې وړاندې د پاکستان حکومت ویلي وو چې په دغه هیواد کې د کډوالو د پاتې کېدو لپاره د 1 جنوري اخیری نیټه ده. مطبوعات د پاکستان د مرکزي حکومت د سرحدي چارو وزارت د ویان اقدس شوکت د خولې وای وزارت حکومت ته سفارش کړی وو چې په افغانستان کې د ناآرامه وضعیت په خاطر دې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تر 15 میاشتو پورې وغځي. سرچینې وایي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډه شوې چې پکې یوازې تر 2 میاشتو پورې د افغان کډوالو د مودې غځولو اجازه ورکړل شوې ده. روانه میاشت د امریکې لخوا په پاکستان د فوزي مرستو تر ځنډول کېدو وروسته پاکستان په خپل خاوره د ترهګرو د موجودیت موضوع د افغان کډوالو د استوګنې سره تړلې. څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم په یو مرکه کې ویلي وو په پاکستان کې په لکونو کډوال میشت دي چې هر رنګ خلک پکې شته. هغه ویلي وو کچرې دغه کډوال د پاکستانه اوزي نو بیا پاکستان ته ترهګر نشي ورننوتلې. خو افغان حکومت دریز لري چې پاکستان د کډوالو د ستونزې سیاسي استفاده کوي او د هغوی سره غیر انساني سلوک کوي. افغان کډوالو ته تر وروستۍ نیټې اعلانولو وروسته په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګري ملتونو د ادارې ویان قیصر افریدی د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه وی او ای ډیو ته ویلي وو چې د استنبول د تړون له مخې افغان کډوالو ته باید د 2013 کال د دسمبر تر 1 دېرشمې پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي. د افغان حکومت او د ملګری ملتونو د رسمي شمیر د مخې دا وخت 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اسنادو ژوند کوي او د پاکستان حکومت وایي چې شاوخوا 10,00,000 نور غیر قانوني کډوال هم په دې هیواد کې موجود دي. پاکستان د امریکې غوښتلې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو لپاره د افغانستان د حکومت سره په ګډه یو کوټلې تګلاره جوړه کړي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د پاکستان د سرحدونو وفاق وزیر عبدالقادر بلوچ د شورو پورس د کډوالو د پاره د امریکې د بارانو چارو د مرستیالي وزیر نانسی ازوجکشن سره لیدلی او د پاکستان نه د افغانستان کډوالو د ستنېدو پر چارو ورسره خبرې کړې دي. عبدالقادر بلوچ د امریکا مرستیالي وزیر ته ویلي چې په پاکستان کې په لکونو کډوال میشته دي او د دوی لامل پاکستان د یو شمیر ستونزو سره مخ دی ځکه امریکا دی د دغو کډوالو خپل هیواد ته پستنولو کې رول ولوبي. د امریکا د کډوالو چارو مرستیالي وزیر پاکستان ته ویلي چې افغانستان ته د سفر په موقع به د افغان چارواکو سره د کډوالو د واپسۍ په معامله خبرې کوي. ملګر ملتونه تل په دې خبرې ټینګار کوي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو واپسي باید په خپل خوخه او رضاکارانه توګه ترسره شي.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا.
د ټوئیټر پته ده VOA ډیوا.
ایمیل دی
ډیوا ریډیو @voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
ارزمند اردن کو تاسو ڈیو ریڈیو تک وگے زمنگا سارانے پرونی د سحر شپگن والا د پاکستان پوخ د سحر شپگن والا د سحر نہ بجو پوری بھی دا زمنگا مخامی پرونی د مخام د پاکستان پوخ شپگ بجون والا د شپی دولس بجو پوری بھی پلی ٹائم کی چی کم پرونی چی کم رپورٹو نے بھی کم پروگرامو نے بھی ہاگا چخوارشی ہاگا منگا ویب سائٹ مانے ہما چوک کتا سو واڑے ہاگا بیاو گورے نو ہاگا دے پارا تا سوتلے شی زمنگا ویب سائٹ تا زمنگا ویب سائٹ پتہ دا voadivaradio.com دین علاوہ ویڈیو گانے او تصویرونا اکسونا کم چی دی ہگا ہم زم پا فیس بک پانے پراتا بھی او ہگی دا پارا زمانگا پتا یاد ساتے voadiva کتا سو غواڑے چی دا ورزی تازہ خبرون نزان خبر کے او سمدستی خبر کئی نو دا غیر پارا زمانگا ٹویٹر پتا دا voadiva تا سو پاگی بانے منگا فالو کے او سنگ کم تازہ خبرون چی پا نڑے کی وی کا پا پاکستان کی وی کا افغانستان کی وی یا پا نور دا نڑے پا کم بل گوٹ کی وی دا غیر تا سو زان خبر والے شے او اس رازو یو بل رپورٹ تا چی دا امریکا صدر ڈانلڈ ٹرمپ پرون پا کانگرس تا خپل وینا کی فیصلہ کڑی وا چی دا گوانتانامو جیل چی دے ہغه با کولاو ساتی دینه یا تاسو ته یاد کو چې دینه وړاندې د پاکستان د امریکای صدر باراک اوباما په کال 2009 کې دا فیصله کړې و چې دغه جیل به تړي ولې چې دغه یو متنازع جیل دی او په دغه کې د بشري حقوقو چې دی د هغه سرغړونه کیږي خو اوس صدر ترامپ دغه فیصله کړې ده چې دغه بساتی او هغه تر هغه کم چې د امنیت ستونزې راولاړوي هغه په امریکا کې وي یا په نړۍ نور ځایونو کې نو کوشش وکوي چې هغه دغه جیل ته ولیږي په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار زید خټک په دې رپورټ کې
د بشري حقوقو ډلې د صدر ډونالډ ټرمپ په هغه فیصله باندې سخت نیوکه کوي چې وایي د امریکا فوج به د کیوبا ګوانتانامو بے نومي زندان خلاص ساتي صدر ټرمپ نه په ورځ د کانګرس غټې غونډې ته خپل کلیزه وینا سټیټ اف د یونین کې ویلی وو چې دی به نن د یو بل لوز پالنه کوي او د ویلی یو صدارتي حکم د لاندې د ګوانتانامو بے نومي زندان خوشي کولو امر کړی دغه صدارتي امر لمخه د کال 2009 صدر اوباما هغه حکم ختم کړی شو چې وایل به دغه زندان به په مکمله توګه اوتړي خپل وینا کې صدر ترامپ ویلی دغه ځایونه ضروری دي چې دا خبره یقیني کړی شي چې د داعش او القاعده پر ضد جګړه کې نیول شوی خطرناک ترهګر دغه ځایونو کې وساتل شي د صدر ترامپ دغه صدارتي امر وایي د امریکا فوج کولی شي چې د هیواد حفاظت په خاطر د امریکا بحري مرکز ګوانتانامو بے ته قیدیان منتقل کړي دغه حکم لاندې دفاع وزیر جیمز میټس ته امر شوی چې را روان نوي ورځو کې داسې یو پالیسي جوړه کړي چې د قیدیانو منتقلولو پالیسي واضحه کړي صدر ترامپ خپل صدارتي کمپاین په مهال لوس کړی وو چې دی به ګوانتانامو بے نومي زندان خلاص ساتي او دا به د بدو خلکو نه ډکوي د آئینی حقونو لپاره کارکونکي یو تنظیم سره فعاله نور ظفر چې د ګوانتانامو بے نومي زندان ځینې قیدیانو نمائندګي وفاقي عدالت کې کړې وه وایس آف امریکا ته وایي د صدر ترامپ دا حکم د خپل صدارتي کمپاین لوز پالنه ده شروع په ورځ نور ظفر ویلي دا د مسلمانانو نه د نفرت کولو یو بل چال دی چې پرې داغه پلاویان خوشحالیږي خو د ریپبلیکن ګوند ځینې غړو د دې ګام هرکلی کړی د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګراهام ټویټر باندې خپور کړي یو ویډیو پیغام کې ویلي د ده په ګمان صدر ترامپ د فوج د مشر په حیث د یو عزم څرګندونه کړي او دا وښودل چې دا جنگ دوی هیڅکله نشي بایللی د امریکا پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش کال 2001 سپتمبر 11 نیټې تر هګر بریدونو وروسته د ګوانتانامو بے نومي دغه زندان خلاص کړی وو چې دغلته تر هګرې پر ضد جنگ کې نیول شوي خطرناک قیدیان وساتي یو وخت کې دغه زندان کې تر ټولو زیاته شمیره وسوه اتیا تنان وو چې پکې زیاتره قیدیانو باندې د القاعده او طالبانو سره د اړیکو تورونه وو پخوانی صدر باراک اوباما یو هڅه وکړه چې دغه زندان اتړي خو ناکامه شو خو د په وخت کې دغه زندان ته کوم نوې بندي نه دی وړل شوی او شمیر یې یو سلویخت راکم کړی شوی وو دغه یو سلویخت تنانو کې لسو باندې جنگي عدالتونو د جنگي جرمونو رسمي تورونه لګولي د امریکا سفارتکارانو د دغه یو سلویخت نه 15 قیدیان نورو هیوادونو ته لیږلو په اړه خبرې اترې کړې وې دغه لوزنامې تایید شوې هم دي خو د امریکا خارجه وزارت هغه څانګه چې دا خبرې اترې یې انتظام کولې تړلې شوې ده
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک voadiva ټوئیټر @voadiva انستګرام @voadiva او پر یوټیوب voadiva news.